السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې ل شپږو تر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته کوربایم نیکه هلې او پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی د په جنوبي وزیرستان کې د خپل ستونزو د هواري لپاره د خلکو احتجاجي پرلات دوام لري د افغانستان او ایران ترمنځ پوله باندې خطو کې لک تر لګ لاسو او تنو تمر جوب لا وخته او په ترکیه کې نن د ولسمشرزو انتخاباتو دویم پړاو تر سره کیږي د خبرونو تفصيل د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې د قومي اتحاد ترنامې لاندې د خلکو احتجاجي پرلات نن په دریم ورځ هم دوام لري په پرلات کې ناز د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای مشر کامران وزیر نن مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي او تر هغه بده ناز تجاری وي چې د دوی غوښتنې پوره شوي نه وي پرلتوالو له امنیتي ځواکونو څخه د ترهګرۍ ختمولو لپاره بې توپیره کاروي او په ځالي سپیره راغی کې د پوځیانو کمولو غوښتنه هم وکړه بلخوا په جنوبي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د امنیو تر پیښو وروسته په ځینو سیمو کې انټرنیټ پرې او هدفي کاروایانې شروع شوې دي ځایي انتظامي مشال لیډیو ته ویلي کوشش کوي چې د وسلوالو مخه ونیسي او انټرنیټ بحال کړي د شمالي وزیرستان چارواکي داوا کوي چې نن یې دوه مشکوک ځانمرګي بریدګر نیولې په میرامشاه کې یو امنیتي افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال لري وویل چې دا کسان یې د خفیا معلوماتو په اساس په رزمک بازار کې نیولې چې چارواکي یې د حافظ ګلبادر په نوم د وسلواله ډلې غړي بولي دغه چارواکي دا داوا هم وکړه چې دواړه کسان غریبان دي او د ادا تر مخه د پیسو لپاره برید ته تیار شوي وو د حافظ ګلبادر وسلواله ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم آزاد سرچینو د دې داوی تصدیق کړی دی لدې مخکې د مای په لومړی نیټه هم په میرالی کې امنیتي ځواکونو د ناقانونه ګرځول شوې تاریخ طالبان پاکستان ډلې د مهم کمانډر په ګډون د وو وسلوالو د نیولو ادعا کړې و دا په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په ځنو نورو سیمو کې هم هدفي عملیات پیل کړی دي د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع چارواکي وایي د نامنې د مخنیوي لپاره یې په بیلابیلو حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړی دي د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر افریدي پرون مشال لري وویل چې په لرې پروتو سیمو کې د وسلوالو د منظمېدو مخنیوي لپاره ګڼ امنیتي تدابیر نیول شوي دي دغه په وینا په دې تدابیرو کې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او په لارو چک پوسټونه زیاتول شامل دي خو په همدې حال کې بیا د خیبر ضلع مدني فعالانو مشال لري وویل ریاست ته پکار ده چې د نامنې مخنیوي لپاره اخلاص اقدامات وکړي د وسلوالو پر ضد بے توپیره کاروي وکړي دوی تر ټولو حساسه سیمه تیراګړنی چې په وینای وسلوال پکې لیدل شوې دي تاسو د مشال لري خبرونه اورئ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له دواړو خواوو درې کسان وژل شوي او ولسی وګړي ژوبل شوي دي د آزاد اروپا ریډیو د ایران څنګه ریډیو فردا د ایراني چارواکو لخوا ویل چې دا نښته پروند د افغانستان نیمروز ولایت سره په پوله رامسته شوې و رسنیو د دوو ایراني سرتیرو او یو طالب د وژل کېدو خبر ورکړي بلخوا د نیمروز ځای اوسیدونکو مشال لري او ویل چې په دازو کې سلور خزه او درې ماشومان هم ژوبل شوي دي په افغانستان کې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیگام شال لريو تویل چې جګړه ودرېدلې ده او دواړه خواوې د مسلې د حل کوشش کوي هغه دا ونه ویل چې نخته د کومې مسلې لوجه شوي خو ایران او طالبان دواړه په یو بل د ډازو د پیلولو تور پوري کوي د ترکیه وګړي نن د ولسمشرۍ د تاریخي ټاکنو په دویم پړاو کې راي اچوي تمکیږي چې اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوان به دا ټاکنې وګټي او خپل اسلامي ریښې لرونکي واکمنۍ به تر 2023 کال پورې وغځوي د نیټو غړیتوب لرونکي هیواد ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د مې په 14 د ولسمشرۍ ټاکنو په ولني پړاو کې خپل سیال ګاندید کمال کلیکدار اوګلو مخکې وو خو د بریا لپاره یې ضروري یو 50% راي نوي پوره کړې نو ځکه انتخابات دویم پړاو تلاړل. که څه هم د اولنی پړاو په ټاکنو کې خپل سیال کاندید زیات او رائے ترلاسه کولو سره نه شپېته کلن اردوان خپل ناقدینو ته سخت جواب ورک، خو دا ټاکنې د نوموړي لپاره تر پخوانیو ډېرې سختې دي. یوکرینی چارواکی وای روسی ځواکونو نن په کیف خار یو شمیر بریدونه کړي چې د دوی په خبره دا د جګړې له پیل راهیسې په دغه خار د ډرون الوتکو تر ټولو لوی برید و. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې نن د یوکرین سر خار کیف ورځ نمانځل کیږي. په 1541 کال کې په رسمي توګه د کیف خار بنیاد ایښودل شوی و. چارواکو ویل د یوکرین دفاعي نظام لږ تر لږه 40 ډرون الوتکې راغورځولي چې د ملبې غورځېدو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. روسیې له نږدې دوه میاشتو ځنډ وروسته په یوکرین د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه یو وار بیا زیات کړي چې پکې یې زیاتره پوځي مرکزونه او اکمالات په نښه کړي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واوري. په اعظم ورسک کې د خپل ستونزو د هواري لپاره د خلکو احتجاجي پرلات نن هم دوام لري. خو د جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر یاسر سلیمان کونډي وای پرلتوالو په ځنو غوښتنو کار روان دي او ځنې یې متعلقه چارواکو ته رسولي دي.
د 3G 4G نتورک حواله سره ول هر ټایم ټو ټایم سکیورټي حواله سره راځي مینیپولیشن کیږي نو هغه بوله د ګلمو اف سی هډ کوارټر ته رسولي ده.
د خیبر ضلع چارواکي وایي د وسلوالو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي خو ځایي فعالان په دې اړه سوایي.
موږ ریاست کله زړه نه دا وغوړي نو د امن ممکن هم دی او ډېر پاسونه طریقه ممکن دی. د پرامن مزاحمت لیارې نه بغیر د موږ خلکو سره هیڅ لیاره نشته او ناامیدي ډېره زیاته ده.
د تحریک انصاف مشر عمران خان حکومت ته د مذاکرات ویلي خو حکومت دغه وړاندیز رد کړی. شنون کې وایي د نهه مې له مظاهرو وروسته به د مذاکرات وړاندیز عمران خان ته ګټه ونه رسوي.
دا د عمران خان کدا د مذاکراتو دعوت زما په خیال باندې هغه وخت کړی وی چې کله خلکو دې سره خبرې کول وختل دی ویل چې چا سره خبرې نه کوم ټول غلط دي. هغه وخت په زما په خیال د دې سره حل لاوته وی.
د افغانستان او ایران ترمنځ په پرونیو خطو کې د مرګ ژوبلې ریپورټونه راغلي دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې خلکو په دریم ورځ نن هغه احتجاج ته دوام ورکړي چې د امنیت او بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو لپاره یې پیل کړی دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې امنیت، انټرنیټ او بجلی د بحال شي. په خیمو کې ناز دا خلک ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي د احتجاج په توګه به خپلو کورونو ته نستنېږي. بل خوا چارواکي وایي له احتجاجیانو سره یې خبرې روانې دي او کوشش کوي چې د ستونزو حل ته یوه لاره راپیدا کړي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
تحصیل برمل قومی اتحاد پنوم د دغې احتجاجي درنې غوښتنې د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر کامران وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
احتجاجی درناکشه نوست یو مشر رولا وزیر ویای چې د پاکستان حکومت د تحصیل برمل سیمه اوسیدونکو د بنیادی انسانی حقوقونه به برخه سوتلی دی.
پاته مرتر شوا جای غن اورست زله پتاور پر باندې نمیش تاسو لتا هغه د خپل دفتر شپ نه دای شوا نه جو د اتومات نه توقع ساده په توقع نه ساده چې د مستر اسمنه کړی دی وخت وخت باندې او تیر شوی نه دی او درته چې مستر سی په پندال کې میز د تاسو په وړاندې چې نه درته هم خاص ضمانت نه غوړیا چې میز د غشتنه په حال کړل
مشال ریډیو چې د اعظم ورسه کې احتجاجي درنه غشتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډی مخه تاکشیشوی اغوی وویل
دو بجلی لائنو اعظم ورسک گیارا کیوی چه کم بجلی لائنو ده اغوانده کار شدی و بیا مانچی چه ایشو دراغل بیا ده مطول را ورسل ایز ڈیو میں اتر را ورسل چه ایز ده ایشو ده لوکل لیول بانده ده یو کدی ده بلکدی مرتا تا دخل و تحال کو ایز دو کار چه دور ده نو پاتی خوری دو خپل آباس چه اتفاق نجوڑی ده دین علاوہ ده ڈی ایس ایل کنیکشنو هم مولا ده جی ایم تو بولا چه ایغا چه چونکه ٹائم و لگی ایڈی دا ده رغزائی انگورا ده و ده 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 ڈی ایس ایل چه کم لائن ده 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 جی نا ایس ڈی او با قائده ایمیل اخ کرده ده کم چه دو افیشل چینلی و ایغا برنه سپیڈ اپ کولو ده پر اب ایس ڈی او خپل او ولی چه رتا سو ڈائریک ده جی ایم تا همه او کو چه او ره پاس خبر او کی چه مولا تا بیدغه مطابق چه بیا ریسورس دیز رائی سه مولا چه اپریشتن کو نو دا تقریبا 15 دن اول درشتا سیزونا مولا کردی دی دین علاوه چه ایشو دو ده 3G 4G نیٹورک حوالی سر اول هر ٹائم تو ٹائم سیکیورٹی حوالی سر را رائی مینیپولیشن کی دی دکا جه خام آقا سیکیورٹی کامز فاسٹ نو آقا مولا ده گیلم و ایف سی هیڈ کوارٹر تر سوال ده خو یه و هم بازی ریزرویشن دی علاقه دا سیتا کم آزم ورسک چه دا بیچی اولا نو التا بولا دی سپنسر چه کب بیچی چه اترائز کازاستا نو آقا ورغلو یقی خپل کار شوری کرو خو یه و بیا ریکویسٹ کرو چه چه میسنگ فیسیلیٹیز دی پا بیچو چه نو آم مولا ده کنسرن ڈیپارٹمنٹ تاویدی چه دی چه را دا فیسیلیٹی تا پروائیڈ کو خو مین وائل دی سپنسر با خپل بیچو چه با چه نیڈی آب خپل ڈیوٹی کئی و دا سنن چه سکرون مکمل چاو نا بانکڑی یا چاو دا خبرتا چه ری یون ایم ٹیچر نستر نو آم مولا و تاویدی چه ری چه ری هم رات شکایتی دی مولا ترا جو و تاستا با فیل فور بیگو ڈیمانڈ بنده با انشاءاللہ عمل کیدی و با دینا سے ان ڈیو ڈیمانڈ دی چه آغا وانده زائے نل رینو ایغا بنده مولا سنشو کوئی بیا
اعظم ورسکشے دے احتجاجی درنے مشہروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چھے تر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتن مانلی نوی ترغی وقت پورے وہ دوی پا احتجاجی درناکشے پلاتائی وحالی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
او اوس ورزو د خیبر پختونخوا خیبر ضلع ته د دې صوبې د نورو قبایلی سیمو په شان د خیبر ضلع مدني فعالان او سیاستوالان هم وای چې چارواکي دې دغلته د خلکو د ناامنۍ په اړه اندېښنو ته سنجیده پاملرنه وکړي. د دوی په وینا په ځانګړي ډول په تیرا سیمه کې د وسلوالو موجودیت اوس هیڅ پټه خبره نه ده، نو ځکه باید دا مسله جدي ونیول شي. بلخوا د خیبر پولیس او پوځي چارواکي وایي چې خلک دې تشویش نه کوي. ځایي انتظامی مشال یو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د خلکو د خوندي ساتلو لپاره په لویو لارو او مشکوکو ځایونو کې څارنه زیاته کړې ده. لسی مزمن خبريال فرهاد شینواری په اړه نور تفصیل راته وایي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر خان پردی د مئی په وشتمه مشال ریډیو ته ویل چې هلته د بدامنۍ د پیښو رامنځته کېدو نه پس سیکیورټي سخت کړل شوی او ځای په ځای د پولیسو اضافي نفری ګمارلې.
ډی پی او په هدایاتو باندې ضلع داخلي او خارجي لارې چې کم دي هغه باندې څارنه سخته شوې ده او باقاعده دي چیکینګ کیږي مشکوک خلک ګوري او داسې مشکوک ګاډي چې کم یا ناصری یا فردی اگے خاص چھ کوم بیلنس پہ ساتلی جی اور سر اور سر اپ سادہ کپڑوں کے پولیسو کے اضافہ شوی دا اگیم سارے نے کئی او دے سر سر یو مہم خصوصی مہم شروع شوی تور شو خلاف او ور سر دا شان بغیر رجسٹریشن موٹر سائیکل شو گاڑی شو اگی چھ گنگم سخ شوی زے بجے نا کے لا گول شی د شپے پر ٹیم کے پر پیٹرولنگ کے اضافہ شوی دا او نہ ک بندے اہم زینو باندھ کی گی نو دے کٹ ټیلی ګامونه او چرچیوی سکیورټی حواله سر
زی ولسوای په خیبر ضلع کې په دې روانه میاشت کې هم په پولیسو اف سی زواک ولسی وګړو باندې وسلوالو بریدونه کړي او مرګ ژوبلې ورته اړولې. د باډي او تیرا فعالانو په دې ورستو کې په خپل سیمه کې د امن قائمولو لپاره احتجاجونه کړي او دوی ویلي چې هلته د تیرا په لرې پرتو غرونو کې د وسلوالو د شتون له امله اندېښمن دي. د باډي او سیاسي فعال عبدالواحد پردی وایي چې دا مهال ځانونه خوندي نه احساسوي او په کار ده ریاست خلکو ته تحفظ ورکړي.
مونږ اوس په سر ولوړو دي مونږ د امن امان صورت حال چې دی دا کڅوک ارڅ وی دا دومره خراب دی چې د کلا پیرې مونږ په لوکا کې امن نه وي او د امن د پوره امن روچیم ډیر اسونم دی خو د غیر پوره د سنجیدګي ضرورت دی د غیر پوره د خلوص ضرورت دی چې کلا د مونږ د ریاست ویل وی د مونږ ریاست د غیر سنجیده وی مونږ ریاست کلا ځلنه دا وغوړي نو د امن ممکن هم دی او ډیر پاسونه طریقہ ممکن دی د پوره من مزاحمت لیار نه بغیر د مونږ خلکو سره هیڅ لیار نشته او نا امیدی ډیر زیات دی په خلکو ژوند تیرولو چې کومه ماده وي اپ ختمې دوه.
د خبر زلی په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او د سیمو ته کډوال ورستانه شوي. د دغو سیمو ولسي وګړي وایي چې 2018 نه تر 2021 پورې پکې امن بحال و خو په دې تیر کال 2022 او دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا بدامنی شروع شوې. په خیبر کې میشت پوځي چارواکي ادعا کوي چې د تیرا لرې پرتو سیمو او غرونو کې د لټون عملیات کړي او دغه سیمې وسلوالو نه پاکې کړي او تر خپل واک لاندې راوستلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان تحریک انصاف له حکومت سره د خبرو اترو لپاره وکسیزه کمیټه اعلان کړې ده. له هغې وروسته دا چې د 9 مئی له پرتشدد مظاهرو وروسته حکومت د یاد ګوند پلویانو د نیولو لړۍ پیل کړه. په عین وخت کې د تحریک انصاف لسګونه مشرانو د دې ګوند پرېښودو اعلان کړی دی. حکومت تور پورې کوي چې تحریک انصاف د مئی په 9 د دې ګوند مشرانو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو وروسته تر یو منظم سازش لاندې د ملک په بیلابیلو ښارونو کې سیول او پوځي املاکو ته نقصان رسولی. خو عمران خان چې وروسته په ضمانت خوشی شو دا تور ردوی او برعکس د دغه مظاهرو او هنګامو پړه د هیواد په استخباراتي ادارو اچوي. تفصیل د غلام غوث رپورت کې.
په دغه اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 28 نیټه د ویډیو لینک د لارې په خپل وینا کې ویلي دي چې د هغه لخوا د مذاکراتو اپیل دی د هغه کمزوري ونه ګڼلې شي او په سمدستي توګه دي مذاکرات پیل کړي شي. عمران خان زیاته کړی ده چې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو پلویان نیولې شوې دي او هغه تور پوری کړو چې په زور د هغه د ګوند سیاستوال د پارټۍ په پریښودلو مجبور کړی شوې دي.
اور اب یہ جبری طلاقیں ہو رہی ہیں، وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، جی میں دیکھیں، جی میں تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں، میں تو بڑا
او اس پزور دا اڑی کی پرے کولی کی گی ہغوی راضی اوئی چیز خود پو سرایم او دا پنہم مئی ڈیر بد شوی دی او زہ تحریک انصاف پرے دما زہ چکلہ د مذاکرات او ہسا کوم چی د خبر و اترو د لاری دا لانجے حل کڑو نو را روان اورز نور سختی شروع کی گی.
ہم یہ بات کر کے مسئلے حل کر دیں، جس دن میں یہ کٹوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے.
بلې خواته د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ په اتحادي حکومت کې د شامل ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د یو ټویټ د لارې د تحریک انصاف د مذاکراتو وړاندیز رد کړی دی او د مئی 9 د پیښو په ذکر کولو سره یې ویلي دي چې د اورانکارو سره مذاکرات نشي کېدلې. د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نمی د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتو د وړاندیز په اخله پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتو د لاري د سیاسي لانجو د حل کولو په دې معاملې کې ډیر تاخير کړی دی.
دا د عمران خان کدا د مذاکراتو دعوت زما په خیال باندې هغه وخت کړی وی چې کله خلکو دې سره خبرې کول وختل دی ویل چې چا سره خبرې نه کوم ټول غلط دي. هغه وخت په زما په خیال د دې سره حل لاوته وی. اوس عمران خان چې کوم دی نو یوازې د سیاسي مسلو کې نه دی راګیر، هغه دی وخت کې په هغه په خلکو باندې چې کوم کیسونه جوړ شوي دي او د هغه په نتیجه کې په ده باندې چې کوم کیسونه جوړ شوي دي د دې داسې ځینې سوزولي دي، د دې باندې الزام دی، دا تور دی چې د دې داسې ځینې سوزولي دي چې د دې دهشتګردۍ متهم دي. نو دې لپاره زما په خیال باندې اوس به دې سره څوک په اسانه مذاکرات ته نه کینی، ځکه چې یو خو د دې هغه پوزیشن نه دی پاتې چې دې سره سړی په مذاکرات وکړي، ځکه زیاتره خلک د پارټۍ نه بهر روان دي. یو خو دې سره د پاکستان چې کوم غټه اداره ده فوج د هغې بالکل دې وخت کې اس صورت باندې دې نه برداشت کینو، بلکم سیاسي جماعت په دې وخت کې سوچ هم وکړي چې هغه دې ته ورنږدې شي، ځکه چې هغې د پته ده که مونږ مذاکرات اونکو نو د هغې سه هغه رنګې نتیجې نه راوځي څنګه چې اول به سیاسي مذاکرات شوی وی چې کله به ټول په شریکه ناست وی.
د مئی د نهمې او لسمې د پیښو وروستو د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مذاکراتي کمیټې په داسې مهال اعلان شوی ده چې یاد ګوند د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی، او د یاد ګوند د پواد چودري او اسد عمر په شمول د څلوېښتو نه زیاتو سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف د ګوند د غړیتوب یا عهدو نه استعفاګانې ورکړې دي، او د پاکستان تحریک انصاف د مخکښانو په شمول د دوی د ګوند ګڼ شمیر پلویان نیولې شوي دي. خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي تر دې وړاندې د مارچ په 28مه او 29مه نیټه چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات پیل شوي وو، نو هغه وخت د سیاسي لانجو د حل کولو خه موقعه
اوس پاکستان تحریک انصاف او رکنی کمیټه ټاکلې ده. نو یو خدای دې د مذاکراتي ټیم چې کوم دې دا بره جوړیږي څنګه یو ځکی کی څنګه ځکه دې وکه پاکستان تحریک انصاف مشران ټول پټ شوی دي په کورونو نه ووتی دي په نور ځایونو کې ناشتي، نو آیا د حکومت سره مذاکرات کیږي څنګه؟ بل آیا د حکومت له خوا دې وکه د مذاکراتو عمل سره ودا دې نه زیات زمنګ اسټابلیشمنت پاکستان تحریک انصاف ته دې وخت کې خبرو اترو ته تیار دي کنه؟ زما په خیال دې وخت کې د عمل د پاکستان تحریک انصاف لاړه یو کوشش دی، خو د دې کوشش سره ډیر ښه نتایج او امکان نشته دی.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په وینا تر دې دمه په پاکستان کې دغه د ګوند تر لسو زرو پورې پلویان او سیاستوال نیولې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیا بیا ویلي دي چې کومو کسانو د مئی په نهمه او لسمه نیټه پوځي او حکومتي اساسو ته زیان رسولې هغوی ته به د آئین او قانون مطابق سزا ورکول کیږي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د مې په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلیو په یو کیس کې د عمران خان د نیول کېدو په نتیجه کې یې په مبینه توګه د تحریک انصاف له پورته شدو د مظاهرو وروسته د دې ګوند د غړو د نیولو لړۍ پیل شوه. اوس مهال د تحریک انصاف ګڼو سیاستوالانو چې د قومي او صوبایي اسمبلیو غړي هم پکې شامل دي د دې ګوند او ځنو یې حتی د سیاست پرېښودلو اعلانونه کړي. په خیبر پښتونخوا کې چې تحریک انصاف پکې له تیرو سره د پاسه نه کلونو راهیسې په حکومت کې پاتې شوی، مشران یې تر ډېره خاموش دي. دوی چرته لاړه لوایا ځنې په نورو ګوندونو کې د شاملېدو په تکل کې دي کسانګه دا او ځنې نورې پښتنې زموږ د خبريال شبیر احمد جان په دې ریپورت کې جواب شوې دي.
دا پی ټی آی پر خودونکو اکثریت تعلق د پنجاب یا سند صوبې سره دی، خو د خیبر پښتونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف زیاتره مشران د نهم مینا ډډې ته شوې دي او مخامخ ناراضي او نه کوم داسې دریض یا بیان مخ ته راغلي دي. دا پی ټی آی د خیبر پښتونخوا مخکخانو کې پخوانی وزیر اعلی محمود خان، پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، عاطف خان، شارم خان ترکه، پرویز خټک، شوکت یوسفزی، مراد سعید او د غړو نور مشران شامل دي، خو ټول د نهم مینا ورستو غیب شوي دي. خبر کے شنون کی اور خبریا لحاظ علی پدے باب لوائی
دا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا مشران انحصار ہم دا پنجاب کے ناس دا مشران دلاریو دلتا یو مشر دے او هغه دے پرویز خټک کم چې د عمران خان سره نیخ پنی غرابه تره که پرویز خټک ووخت او وفاداری بدل کړ نو بیا دا خبره یقینی ده چې په خیبر پختونخوا کې بعد درزونو په حساب سره د پاکستان تحریک انصاف ورکران یا سابقه ایم این ایز او ایم پی ایس دا به په نورو پاټو کې شمولیتونه
نوموړي زیاتکړه چې د سره کرا معلومات دي چې پرویز خټک د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره خبرې اتر روان دي، خو ځینې شرطونه په وجه ورته له هغوی غاړه نه دی اخی. ان ورته مسلم لیگ نون نو ځکه د هغه یا د خیبر پښتونخوا نور مشران چې د سره په تماس کې دي دریض مخه ته ناراضي. په اسلام آباد کې شرون کې عبدالهادي معیار وای چې خیبر پښتونخوا کې ځکه هم د پاکستان تحریک انصاف مشران اړخته دي چې په ټولو سخت مقدمه او ایف آی آر شوی دي او کرم مخامخ شو نو هم هغه حال کمچې روان دي.
د تحریک انصاف ډیر مشران انډرګراوند شوی دي، پس مشران خو کیسونه سخت دي، خو ډیر په دی وجه هم ډډې ته شوی دي چې د تحریک انصاف خلاف کریک ډاون لا روان دي، او کدی یو ځل گرفتار کړی شو نو دوی سره به آپشن ډیر ختم شي، او څنګه چې دا نور مشران مجبور کړی شو په دی به هم فشار راوړلی شي.
د پاکستان تحریک انصاف زیاتره مشران کمچې د جیلونو څخه راخوشي شي، د پریس کانفرنس د لارې د ګوند نه د استعفا اعلان کوي او په دغه پریس کانفرنس باندې په ټولنیزو رسنیو ملنډې هم روانې دي. ول د یاد ګوند خیبر پختونخوا مخکخانو اسد قیصر، شهرام خان ترکه، شوکت یوسفزی، فضل محمد خان او ملک انورتاج شرم د تماس نیول هڅه وکړي، خو د ټولو واتس اپ او موبایل نمبر بند راځي. خو په خوانې د قومي سملی غړي او د ګوند مخکخ فضل محمد خان څو ورځې وړاندې ټولنیزو رسنیو لپاره جوړ شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې پټ شوی نه دي او د گرفتار شوی کارکنانو د حل ځلو لپاره ډډې ته شوي دي. پنهم مئی د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلیو په تور اسلام آباد نه نیول شوی وو چې ورسته له هغې د ده منونکو ټول ملکي قهرجنې مظاهرې پیل کړې او پنجاب سرخار لاهور کې په کور کمانډر هاوس مردان کې د پوځ په مجسمو یا یادګار په ځینې پوځي چیک پوسټونو، پېښور کې ریډیو پاکستان ودانې، موټر وے ټول پلازو او ګاډو ته اورونه ورته کړي وو. د هغې وروسته حکومت د ګڼ شمېر کسانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمې درج کړې او په ځینو پکې د پوځ د قانون د لاندې د مقدمو چلولو هم منظوري ورکړل شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
همدغه موضوع سره تړلې بل رپورټ لرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې نوموړی د درغلیو په قضیه کې له سیاست نه اهل اعلان شو، نو د ګوند مشري به یې مرستیال شاه محمود قریشي پر مخ یوسي. قریشي دا وخت د 9 مئی د پرتشدد مظاهرو لپاره د خلکو د پارونې په تور په جیل کې دی. عمران خان د دې نه مخکې دا کړې و چې حکومت غواړي په تحریک انصاف بندیز ولګي. وزنی حکومتي وزیرانو هم ویلي چې په سیاست کې د تشدد شاملولو په تور باید دا ګوند کال ادم اعلان شي. آیا همداسې کیدونکی ده؟ په دې حق له د شاهین بنیری رپورت کې تفصیل اورو.
د می په 24 میډیا سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې تحریک انصاف د ریاست په بنیاد برید کړی دی او حکومت ور باندې د بندیز پاړه غور کوي. آیا تحریک انصاف به پاکستان کې پراتلونکي کې په انتخاباتي یا سیاسي عمل کې سکردار ولري؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې ټیپو محسود وایي دا ورتنخ کاری چې عمران خان تحریک انصاف به په مستقبل کې سیاسي کردار ولوبوي.
لکه یو طرف ته جنگیر ترین خپل لابینګ شروع کړی دی، کنفرم رپورټ دی چې د پی ټی آی ډېر سینئر غړي هغه پر هفتې کې هم دی ورسره کې دی چې هغه یو نوی جماعت جوړ کړي د پی ټی آی نه. او بل طرف ته جنوبی پنجاب کې هم چې کوم هغه دړه چې په د 13 الیکشنو کې د پی ټی آی سره ملاو شوی و هلته هم دا رپورټ دی چې هغه تقریبا 15 ایم این اے دی، ایم پی اے هم دی چې هغه هم کېدی شي خپل دړه جوړه کړي. په خیبر پښتونخوا کې هم جمعیت علما اسلام، پیپلز پارټي او این پی دوی هم خپل ایفرټ شروع کړی دی چې د پی ټی آی هغه کسان چې کم په خپل حلقو کې لکه یو بیف لري نو اکثر هم پر اپتې کې دي چې خپل پارټي ته والی.
د مې په نهمه د تحریک انصاف د کارکونانو او مشرانو لخوا په لاهور کې د کور کمانډر په کور راول پنډې کې د پوسټ په مرکز او پېښور کې د ریډیو پاکستان په ودانې بریدونه وشو. د دغې وروستو په ولسي او پوځي عدالتونو کې د تحریک انصاف د نیول شو پلویانو مقدمې روانې دي او د ګوند خوا او شا 16 مرکزي او صوبایي مشرانو له عمران خانه لارې جدا کړې دي. د سیاسي چارو یو بل شنون کې خبريال حسن خان بیا وایي چې پاکستان کې په سیاسي ګوندونو بندیزونه لګول سنوي خبره نه ده او لدی وړاندې په مسلم لیگ، پیپلز ګوند او نېشنل عوامي ګوند یا خو بندیزونه لګول شوي او یا ورپکې نورې ډلې جوړې کړل شوي دي. نوموړي زیاتوي چې تحریک انصاف دا مهال په بحران کې دی او د خپل وجود د خطر سره مخ دی.
عمران خان بیا خپل باندې ارسو ته ویلی چې دروغ وایي، رښتیا وایي، خو باوجود د دې نه چې په حکومت کې پارټي انټیکټ وساتل او اوس اسد عمر وکته تاسو د علیزی دی وکته دوی هم ته روان دي. دې مطلب دا دی چې کرایسیس کې ده، خو زما نه دی خیال چیرې لکه دا پارټي به ختم شي، دا به ځي ګروپونو ته به ځي.
یو شمیر سیاسي شنون کې د تحریک انصاف د موجوده صورتحال ذمہوار د ګوند د مشر عمران خان ناسمه پالیسي ګڼي او وایي چې عمران خان د ولس د ستونزو د حواري پر ځای د پوزي استابلیشمنت لارا غوړه کړې و. په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې رفت اورګزی وایي چې په اصل کې عمران خان یو لوبغاړی و چې د استابلیشمنت په زور ترې سیاست مدار جوړ کړل شوی و. د نوموړي په وینا د پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ تر شا د سیاسي مبارزې یو اوږد تاریخ دی چې تحریک انصاف ترې بې برخې دی.
ښکاري دغه شان چې اوس نظریاتي قسم کې یو بل ګروپ په دې کې جوړیږي او ډېر امکان دا دی چې جانګیر ترین چا چې دا حکومت جوړ کړی 2013 کې
هغه به کېدی شي دی مشري وکړي، نو هغه سره به بیا مطلب دی چې لکه دغه ټول خلک چې دي امکان دا دی چې دا به شاملېږي ورسره. عمران خان صاحب چې ډېر امکان دا دی هغه خلاف چونکې ډېر زیات کیسونه دي ډسکوالیفای شي، او په دې چې ماضي کې نور هم مطلب دلته چې وزیر زمان چې دي هغه دغه شان یو ټرم دپاره چې دي هغه ډسکوالیفای شوي دي.
د یادونې وړ ده چې د اسد عمر، فواد چودھری، عمران اسماعیل، علي زیدی او خسرو بختیار په ګډون د تحریک انصاف خو شاش پیتو مشرانو د عمران خان څخه لارې بیلې کړې دي، او د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې د تحریک انصاف نیول شوي درې دیرش پلویانې پوځي عدالتونو ته حواله کړې دي.
د شاهین بنیری د دې رپورت سره د رواني غړې نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرون لنډې استفهام وکړي. د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د قابی اتحاد تر نامه لاندې د خلکو احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم دوام لري. په پرلت کې ناز د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشران وای چې په سیمه کې خلک د بنیادی سہولتونو د نشټوالي او ناامنۍ سره مخامخ دي، او تر هغه به دا ناست جاری وي چې غوښتنې منل شوې نه وي. بلخوا ځایي انتظامی مشال ریډیو ته ویلي کوشش کوي چې د وسلوالو مخه ونیسي او د پرلتوالو نورې ستونزې هم هوارې کړي. د شمالي وزیرستان چارواکي داوا کوي چې نن یې دوه مشکوک ځانمرګي بریدګر نیولې دي. په میرام شاه کې یو امنیتي افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا کسان یې د خفیه معلوماتو په اساس په رزمک بازار کې نیولې، او د دوی په وینا د حافظ ګل بادر په نوم وسلوالې ډلې غړي دي. حافظ ګل بادر وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې دعوی تصدیق کړی دی. د خیبر پختونخوا خیبر ضلع چارواکي وایي د نامنۍ د مخنیوي لپاره په بیلابیلو حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړي. د دې ضلع پولیس وایي چې په لرې پرتو سیمو کې یې د وسلوالو د منظمېدو مخنیوي لپاره ګڼ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. بلخوا د خیبر ضلع مدني فعالان مطمئن نه دي او وایي ریاست د نامنۍ ختمولو لپاره مخلصانه او سنجیده اقدامات وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له دواړو خواو درې کسان وژل شوي دي او اووه ولسي وګړي ژوبل دي. د آزاد اروپا ریډیو د ایران څنګه ریډیو فردا د ایراني چارواکو له خولې ویلي چې دا نښته پرون د افغانستان نیمروز ولایت سره په پوله رامنځته شوې ده چې پکې د رسنیو تر مخه دوه ایراني سرتیري او یو طالب وژل شوی دی. بلخوا د نیمروز ځای اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په ډزو کې څلور ښځې او درې ماشومان هم ژوبل شوي دي. او یوکرین چارواکو ویلي روسي ځواکونو نن په کیف ښار یو شمېر بریدونه کړي چې د دوی په خبره دا د جګړې له پیل راهیسې په دغه ښار د ډرون الوتکو تر ټولو لوی بریدونه وو. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې نن د یوکرین سر ښار کیف ورځ نمانځل کیږي. په 1516 کال کې په رسمي توګه د کیف ښار بنیاد ایښودل شوی وو. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ انخطو کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې او خطرې پوټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو وار بیا انخطې وشوي. ایراني لوري د انخطې د زیانونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو له لوري امنیتي چارواکو د دوو تنو د وژل کېدو او د یو شمېر کسانو د ژوبلېدو خبر ورکړی دی. دا سوم ځل دی چې په کنګ کې دواړه خواو وین خدای کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې ریپورت کې اورو چې د طالبانو لخوا د ډزو او نارو په غوونو پیلېږي.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، پر وی سلام.
د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نښته بیګا تر نا وخته پورې روانه و. په دې جګړه کې دواړو لورو له درنو او سپکو وسلو کار اخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون جګړه تایید کړه او له دواړو لورو یې د تلفاتو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل،
په نښته کې له دواړو خواو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسیدلې ده. اوس وضعیت د کاب کېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د نښتو پلوي نه کوي.
ایرانی رسنیو هم د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکړی. سپاه پاسداران ځواک ته د نږدې فارس خبری آژانس د راپور لمخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې نښته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکی وګړي ټپیان دي. د ایرنا د راپور له مخې له جګړې وروسته په کانګو لسولۍ کې د میلاک سرحد تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې معلومه نه ده پرونۍ نښته د کومو کسانو ترمنځ شوي، خو د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس بیا ویلي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د کانګو لسولۍ پر سیمو ډزې وکړې. باختر د دفاع وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وایي د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لاره ده او منفي اقدامات او د جګړې لپاره د پلمو لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. سیمایزو سرچینو آزادۍ راډیو ته ویل چې جګړه پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د نښتې عیني شاهدان وایي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درنه وه. د مرکز زرنج اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي آزادۍ راډیو ته وویل
در بین ازیاب درگیری
چندی دا دوار خواهو ترمن جگلی چو ساعت دوام وکره لا درنو او سپک و سلوی کار واخیست. ایرانی زوکونو عمومی زایو نالکه دا زرنج خار پخانه هوایی دگر او داستوگ نکورو نپنخه کرل.
پرون پا داسیال که چه پنیمروز که جگل لاروانه و د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل که د ایران لسفیر حسن کاظمی قومی سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې په زمینی ډول یادونه کړې چې متقی او قومي د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحد پر مدیریت ټینګار وکړ، خو په بیان کې د پرونی نښتې یادونه نه ده شوې. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له توندو څرګندونو او په ځواب کې د طالبانو له توند غبرګون وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو او ایران ځواکونه سره نښلي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دواړو خواوو له دې مخکې څو ځلې نور هم په سرحد کې نښتې کړي دي.
هم په افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان په اړه بل ریپورت لرو چې وایي په دغه هیواد کندهار ولایت کې طالب چارواکو د په ودونو کې د خزو د سندر ویلو باندې بندیز لګولې. په کندهار کې د امر بالمعروف ته نوی ټاکل شوی مشر عبدالحی عمری په حواله غږیز پیغامونه خبر شوی چې په کې نوموړي د ولسوالیو طالب چارواکو ته امر کړی چې د ودونو له کورونو د تمبل یا دریا غاګو د خزو سندری واورینو دغه خزې دی ونیسي. که څه هم په دې اړه په کابل کې طالبان د حکومت مخیف مخې ته نه دی راغلی، خو د 2020 کال په اگست میاشت کې وخت له رسیدو راهیسې طالبانو د زده کړو او کار په شمول په خزو یو شمېر بندیزونه لګولي چې له نړیوالو نیوکو سره هم مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دې ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي دغه کورنۍ ښځه بندې سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې تر وتې میله کړي چې دریا پر راونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول ره بابونه وشیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخې پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوزې بندې کړي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب د غراز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو د فاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علما او پزوري عام خبر ورته وکړي یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاست نو موټروان یا ګیر کوي یا بغل ته ودروي، خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې سوزن ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د شوزو یوازنې هواستی.
زه ډېر زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د اورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشحالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولی په څه خاطر پر دا بیرېرم چې سبا ورځ ونه وای یعنی شزه دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، په هانتونونو بند دي.
دوی خو په احکام او په دین باندې شپږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د شوزو یو شوق د اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل اوسیدونکو چې خپل مستار نوم راهیله شي وای ودونه او کوزدی ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزی پکشي درې و هي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما د ورور واده اوسي، زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم، موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالي لپاره مو هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلیباسه غوندم، زه د ورور ودل منځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو رئیس رواج لري چې شځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشی په نور مراسمو کې وهی. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نیکرو جوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نوکری جوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالي شپه ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا یعنی د ګل د ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د افغانستان نورستان ولایت طالب چارواکي وای د یاد ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاودلې ګولې د چاودېدو له وجې دوه ماشومان وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو ماهرینو په اند په افغانستان کې د لسیزو د جګړو لکونه ماینونه او ځای پر ځای ناچاودلې ګولې اهم شتون لري چې په نتیجه کې عام خلک او په خاص توګه ماشومان له خطر سره مخ دي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وای د جمعې ورځې مازیګر نا وخته د یاد ولایت وانت ویګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه چامګل کې ماشومانو په یو بخانی او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او په کې دریو تنو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دو تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی، ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسیدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوی او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صدابات مرکزی روختون ته رسول شوې ده. په وینای چې روختي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیات اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډیری وختونه د چاودنې له امله ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په سواد کې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته د ملکن ډیویژن خبریالانو ته په یو ورځني ورکشاپ کې د لومړنیو طبي مرستو په اړه معلومات ورکړل شو. دا ورکشاپ د مای په وشتمه په منګوره کې شوې. منتظمینو مشال ریډیو ته ویلي د خبریالانو لپاره دا روزنه ځکه ضروری ده چې هغوی د چاودنو او تاوتریخوالي په خو د ریپورټینګ لپاره میدان ته ورځي. د ورکشاپ ګډونوالو دوی ته د ورکړل شوې روزنې صفات وکړه او ګټورې وبلله. د دوی په خبره پاکستان د نړۍ له هغه لاسو هیوادونو یو دی چې په کې د خبریالانو لپاره کار کول له خطره خالی نه دي. د سوات نظم خبریال نیاز احمد خان په اړه نور حال راکوي.
د سوات په منګوره کې د خیبر پښتونخوا مرستندوی ادارې سی پی آی ډی یعنی د سولې او پرمختګ قانونو پروتوکول مرکز لخوا د سوات، بونیر، دیر، چترال خبریالانو ته په ریپورټینګ دوران کې جوبل کې دوه پړه ابتدایي طبي امداد تربیت ورکړل شو. تربیت کې خبریالانو ته وښودل شو چې ریپورټینګ کې بعد د ځان او د خپل مرګرو د ژوند د جوبل کې دوه په حالت کې څنګه بچ کولای شي. د بردیل خبریال مازجان چې د تیرو لسو کالو راهسې د سیمې خبرونه ټلویزیون او اخبار ته لیږي وایي چې دغه تربیت کې ډیر خاص دکړي وکړي.
چونکه حالات داسې دي زموږ کله سیلابي کله پلس ایمرجنسی په دې کې موږ خپل ځان لپاره ډیر ضروري دی او په حیثیت یو مسلمان یا یو انسان موږ نور خلکو سره ډیر هیلپ دی کولای شو. ولې چې ایمرجنسی یا نور داسې حالات چې کوم دي دا راتلی شي دې کې چې ابتدایي طبي امداد چې کوم دی پاغه کې او چې انسان زخمونه دي یا موږ پاغه وینو په کیجولټي حالت کې نو هغه موږ څنګه بچو هغه ته موږ ابتدایي ابنات څنګه ورکو هغه ټول طریقې په کې موږ زده کړل.
داسې تربیت ضرورت ولیدې او د خبر پښتونخوا او بیا سواد کې خبريانو ته وړاندې دي داسې تربیت ورکړې شوې ده. په تا اړه د سواد پریس کلب چیرمن شیرین زاده وای چې د سیمه کې قدرتۍ آفات ترهګري او داسې نورې پیښې راغلي خو تربیت نه دی ورکړې شوې. په دغه موخه دوی مشال لري ته وویل
سلګونو صحافيان دي هغه تر اوسه پورې دي بیسک ابتدایي طبي امداد د ټریننګ نه خبر نه دي چې را داسې شې دي. قدرتۍ آفات بسنګ پیس کې یو زیاته تزه د هغه ثقافت او د هغه موسم د هغه خلکو رهن سین د بګوري چې یار تخپل ځانم مې پوس کې د صحت په حواله سره حالت کې مطلب ده شدید یخنیم کې دي شدید ګرمیم کې دي دا ټول ټریننګونه زموږ په کار چې په دې په حواله سره د غشانت ارګنایزیشن ته زموږ اپیل کوم حکومت ته اپیل کوم او ټي وي چینل ته اپیل کوم به حیثیت اتفاق پر سلب چیرمن چې یار دا قسم زموږ د پسمنده علاقې چې کوم دي دا صحافیان ټریننګ کوي.
تربیت کې برخه اغوستونکو د سواد پر اسلوب په خوانې مشر او د ملکن ډیویژن جیو ټی وی خبريال محبوب علي چې په جنگ ځپلې سیمو کې د خبريالانو کار په اړه پی ایچ ډی ریسرچ هم کړي وایي چې پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چرته چې د خبريالانو ژوند په خطر کې وي.
د ټیم په پاکستان کې د لګبګ د شپږو زرو نه زیات اخبارونو ته رجسټریشن ملاو دی چې هغه دلته خپل خبرونه راستې شي. د غرنګ په پاکستان کې د سلو نه سیوا چې کوم دي صرف د نیوز یا الکترونیک میډیا چینل دی اغه خلک چې کم دین او پاغي کې ماسیوات د چند خبرونو نه یا د چند ټلویزیونز نه اغه خپل ورکران ته تنخواګانی نه ورغی اغه د خپل ادارې کس نه تسلیمای اغه نه بتور سترنګر کار اخلي بتور فریتی کار اخلي چې سړی خپل نمائندلا بنیادی چې دغه بنیادی حق ته چې انساني حقوقونه دي چې هغه عین پاکستان تسلیمای چې هغه حق وته نه ورغی نو ته دغه نه داسې حقوق کولی شي چې هغه د خپل صحافت ټریننګ ورغی.
تربیت تابع کونکي ادارې ځای مشر نور عالم وای چې دوی هڅه کوي چې د غرنګ تربیت د خبر پښتونخوا نور زلو کې خبريالانو ته هم ورکړي.
دا موږ ځکه کو چې موږ ګورو په خیبر پښتونخوا کې په ټول ملک کې د روزانه غټ واړه واقعیات کیږي او صحافي حضرات چې د غره ټولو نه مخ کې رسی نو زمونږه خواهش ده زمونږه مقصد دا دی چې موږ صحافي حضرات ټرین کو او خدا نه خواسته ک د نن نه پس واقعیه کیږي نو یو خدای رچ صحافي حضرات چې کوم حد پوری ممکني خپل ځان ته ابتدایي طبي امداد ورکولې شي. د خپل ځان نه علاوه چې د غو سره کوم ملګری خدا نه خواسته ک صحافي سره ازونه خپل ملګری چې دی هغه ژوند چې دی هغه بچ کولای شي.
خبريالانو ته په دغه محل دیادي ادارې د خپل طرفه ابتدایي طبي امدیات کې مرسته کوونکی سامان به هم ورکړو چې خبريالانو ځان سره د کار ځای ته وړي شي او د مشکل په وخت کې ترې د ضرورت مطابق شین استعمالولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو پیښور ته نن په پاکستان کې دوه واره زلزله رالی وه، لکه شیبه وړاندې یو څه وخت وړاندې راغلی و، وی نن سهار لس بجې خوښه راغلی وه. د پیښور نه زمونږ همکار غلام غوث دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ اوریدونکي د دغه زلزلو دا چې کومې جټکې راغلي په دې لکه تفصیل راکې ورته.
جی بالکل منور شاہ صاحب، دا دو ځلی نن چې د زلزلی زلزلہ محسوس شوی دا دو ځلی، یو ځل سحر و د هغه خو پوره معلومات راغلی دي، لس منټه کم یو لس بجې د هغه دغه وخت خودلې شوی دی. او هغه کې دا بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې په ریکټر سکیل باندې د هغه شدت شپک خودلې دی. خو بیا وروسته امریکایي جیولوژیکل سروې چې کوم لکه د ټولې ځمکې د زلزلو دغه کې اشاره نه کوي، او دغه کې نو په هغه باندې بیا په ریکټر سکیل باندې هغه د هغه مطابق 15.2، او هغه کې دغه ویل شوی دی چې دغه سالانه چې کوم زلزلہ راغلی و، نو دا د دې جټکی د افغانستان تاجکستان چې کومه پوله ده په هغه کې دغه مرکز و، او دا د افغانستان نواخله تر د پاکستان د اسلام آباد او بلکې د نوې ډیلی پورې دغه جټکی محسوس شوی دی. نو دغه شانتي په خیبر پختونخوا کې چې کوم دغه دی د دیر سوات او مومند باجوړ او دغه شانتي ملکن یا نورې ټولې سیمې چې کوم دینو په هغه کې دغه زلزله محسوس شوی و. دویم واری چې کومه زلزله ده، نو هغه شپږ بجې یا سکم شپږ بجې چې دلته کوم دغه دی رسنۍ دي یا نورې ادارې چې کوم بیانونه خپور کړي دي، هغه ما وکتل، نو هغه دغه شپږ بجې یا سکم شپږ بجې وخت دغه خودلې دی. او دلته په دغه د اوسنۍ زلزلې په باره کې د امریکایي جیولوجیکل سروې لخوا سه معلومات لا فلحال نه دي راغلي، هغه کې دي چې وروسته راشي. خوځایي چې کوم د پاکستان د موسمیاتو د ادارې لخوا چې کوم بیان خپور شوی دی، نو هغه په ریکټر سکیل باندې 3.1، یعنی دا لږ د کم
سمه ده. او د دې څه د زیانونو د مالی یا ځاني تاوانونو په اړه څه معلومات شته کنه؟
د باره کې د پتونو د صوبایي ادارې چې کوم پی ډی ایم ای د هغه لخوا چې کوم خپور شوی بیان دی، نو د هغه تر مخه د خیبر پښتونخوا په دغه ټولو سیمو کې د دغه جټکې د سرانې دغه شوی دی محسوس شوی دی، او د وسنۍ محسوس شوی دی. خو تر دې د باندې چې کوم دی، نو د زیانونو سره پروف د مرګ جوړ دی نه دی راغلی. البته د پتونو د صوبایي ادارې لخوا چارواکو ته ویل شوی دی چې کپرس کپ کومو سیمو کې زیانونه شوی، نو دا غی تاسو راپورونه او دغه راټول کړئ.
سمه ده، ډیر مننه غلام قوسو د پیښور نه د مشال لیډیو خبريال چې نن په پیښور خیبر پښتونخوا د پاکستان زیاتره برخو او هم د غشانت د افغانستان تاجکستان او د نوې ډیلی پورې دی وی چې د زلزلې جړکی محسوس شوې دي. په هغه کې د خیبر پښتونخوا د افاتونو په وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای چې د مالی یا ځاني زیان کوم ریپورتونه تر اوسه نه دی راغلي. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې دا وخت خبري غړی ته غوږی. ورزو یو ریپورت لرو دا وخت د پیښور نراغله کلتوري ریپورت دی. په پیښور کې د مفکوره په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابر کړی دی. هلته د تلونکي ځوانانو وینا ده چې د موسیقي یو شمیر آلات او غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیله هم پوره شوې دي. ځوانانو ته د موسیقي آلات خونکو ځای نومیالي هنرمندان دي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وای د موسیقي خولو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي. زمنګ د همکار عابد ریپورت کې تفصیل اورو چې پسندره پیلېږي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقي د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقي د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مکوري په هنري فعالیتونو مشال رادیو ته وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي ډاکټران دي انجینران دي هغه دلته کې هارمونیمز د کوي دلته کې ربابز د کوي دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزده کړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې غوزي.
د ملنګ پونون دی او ځوان دی چې لورز مزوري نورسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما نیما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي شرم ډیر زیات شو کوم منګي به مې غوله ټپې به مې وېلې بیا ما ځان لې او ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د اذر خانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او غل چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپل هم دلته کې دی مفکوره چې دکړه کوما شهري کې چکم نه کار لزم منجلو کار کوم مازیګری کې راشم نو دلته کې بیا خص دکړم له استادان کې خپل یې شلي کو او یې جی بس ور سره د غټک پک سندري ټپي مکو وایو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
بلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم هیڅ واغسته داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې مونږ ګټار وي رباب وي هارمونیم وي تبله هغه سره مونږ غانې وایو مستی کوو موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې هیله سرګند کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي تور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډیره خو دا ډیره پایدار ده چې د موسیقۍ سره احاتم لري موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي هغه چې په هر سوچ باندې کوي په هر طریقه باندې کوي خو لیکن تربيت خو لازم ده کنه هغه د موسیقي چې کوم غرموز دي دا چې کوم نوک پلک دي دای خو ضرورت خامخاوي
او کلی مور مال دې شي وفادار دوري
ده چې مکتوبه سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.